بامدادی در همینجا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مندن از ترور سپتاسو هم ستری مشه. السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. یوی بل خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله در تخپلیږي. خلنده خبری برخه کې بيدا ووري چې د اختر پر رسیدو لا هم د افغانستان د جنگ کېل خو یو بل تر لاس په ماشدي او کوم رسمي اوربند هم نه دی اعلان شوی. په نړیوالو مسایلو کې بدا ووري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې وزمرګ برید لک تر لگا دیرش تنه وجلی او 50 نورې ټپیان کړي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي 1.5 زر غیر قانوني کډوالي نیولي چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې رادیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو رادیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ رادیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا رادیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی.
دغه رادیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولی او نشرات مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنځ اغه د جدایي کرښه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي، نهو رادیوګانو خبرونې کولې چې اوس یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام رادیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خبرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز رادیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولی شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وای په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1.5 زر تنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوي دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یوه لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیه لاره غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2.5 زر ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20 زرو ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند دیره غازی خان سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کېږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافت ایکسچینج کمپنۍ د برېښنا لیکونو پر سرورونو د سایبری برید په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبری حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافت سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکو ته لاره وموندله او له 2.5 لکو زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د سایبري امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پیکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بیلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې 3 نور ژورنالیستان ونیول. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیو نالنیک زیتا په نوم ورځپاڼې ایډیټر الکساندر مانسیویتس او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا 3 تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمینې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي یې وکړه. بیلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له 6مې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، پاتې د آزادي راډیو .com. نن په ټوله اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ شروع شوې ده. ټاکل شوې چې د 8 بجو په شاوخوا کې همدا اوس په ارګ کې د اختر لمونځ ادا شي. مخکې خبرونه کې مراته همکار وویل چې ولسمشر د اختر لمانځه وروسته ولسته وینا هم لري. په راتلونکو خبرونه کې به درته دا ووایو چې ولسمشر څه وینا کړې ده او په څه مسایلو باندې خبرې کړې دي. اوس درته دا راپور لرو چې د اختر پر رسیدو د جګړې ښکېلې خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د اختر په ورځو کې به د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو ویلي دي چې که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره خبرې کړي. په همدې مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا له طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول او په افغانستان کې دننه د مسلمانانو وژل ودروي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شمري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په 3 ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادۍ راډیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نورې ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر و مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریځ که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسما نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو 2 کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډېره حده درېږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې له عمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلی چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوسټونو په یوه لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. هغه لیکلي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی به کوي مثبت ګام دی، خو دی زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د ده په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبې د ترکیه تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته را روانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی. د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حال کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه به شي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
په اختر کې مو د سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه واورېدل، خو اوس دا چې په اختر کې روغتیایي مسایل څه دي. سږ کال هم اختر په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د دې تر څنګ اوړی دی او ګرمي هم ډیره ده. دا چې خلک باید کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي، همکار مو په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې ولس د کرونا د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې ولټوي.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي، خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي، او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک ته هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه وایروسي ساری ناروغی ده چې خطرناکه ناروغی ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دي کې او په پاک لوښ کې دې ځای پر ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي. ګرم هوا کې غوښه ډېره په اسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده چې د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په صورت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبي موسم دی، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغ نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډېر زر کوشش وکړي چې پاکه کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوښې بد بوی پیدا کړی و لطفا مه یې خورئ. او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله وارې د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضا ځینې بکتریا وي، ځای په ځای کیږي چې که چیرې سمه پخنه شي هماغه باکتریا او پرازیتونه هم د ناروغۍ سبب کیدای شي. ښه اختر ولرئ.
د داخله چارو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس یو دوه نړیوالو مسئلو کې تمیګو د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلې او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړې دي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد د داعش وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او ماشومان هم شامل دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې بشپړ حال درکو. بله نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي هم خوشې کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت وکړ. په دې اړه پام وکړئ، د احمد تکل راپور ته او له راپور نه وروسته لژمنې سره سم د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ماهروي.
د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې 4 کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکي په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکي وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي، د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتېله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقونو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو، په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایډن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د ناصر له خوشې کېدو سره دا شمیر اوس 9 ته راکم شو. د سپینې مڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه لس نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي، 12 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څېړنې لاندې دي. 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانیستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشي شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیره اونۍ د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی له ژوند سره مخه وکړه. د روانې خپرونې ډېره برخه مو د هغه ژوند او فعالیتونو ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو داستاني ادب مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. نوموړی چې څه موده د کورونا له ناروغۍ رنځېده، د چنګاښ یا سرطان میاشتې په 19 نیټه یې د ژوندپور پرې کړ او د غزنی ولایت په قرباغ کې خاورو ته وسپارل شو. احمدی چې 15 چاپ آثار لري، ډېر یې ناولونه دي. د دې تر څنګ نوموړي کلونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې د لیکوال او ایډیټور په توګه کار کړی و. ډیرو اشخاصو او بنسټونو د ارواښاد احمدی په مړینه د غمشریکۍ او خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې ده. له ارګ څخه د احمدی په اړه د ولسمشر غنی د خواشینۍ پیغام کې ویل شوی، نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډېر ګټور ناولونه یې ولیکل. نوموړی په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل او مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. په روانه خپرونه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی په اړه راپور او مرکې هم اوریدلی شئ. د طلوع افغان ورځپاڼې د 100 کلنۍ په مناسبت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې د طلوع افغان کلکسونونه ډیجیټل کوي او همدا ډول به د ګڼو ټولګه راټوله او چاپ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین عبدالمنان شیوای شرق وایي د طلوع افغان له لارې د پښتو او دري د تیر تاریخ په اړه هم څېړنې کیدای شي او د هغو ادبیاتو په اړه معلومات ترلاسه کیدای شي چې په تیرو 100 کلونو کې په رسنیو کې کاریدل. شیوای شرق هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې د طلوع افغان د 100 کلیزې جشن به هم جوړ کړي. طلوع افغان چې 100 کاله وړاندې یې په کندهار کې د مولوي صالح هوتک په مدیریت خپلې خپرونې پیل کړې، په ملي ویښتیا، پرمختګ او اصلاحاتو کې یې مهم نقش لوبولی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په دایکندي کې یې د خدیر تاریخي کلا او په فاریاب کې د بابا ولی تاریخي مجتمع د جوړولو کار به ژر پیل شي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د یادو دو تاریخي سیمو د رغولو تړون یې هم د تاریخي ابداتو له یو ساختماني شرکت سره لاسلیک کړی دی. د خبرپاڼې له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده ویلي چې دا ودانۍ به د تاریخي اصالت او د هغو د معمارۍ د مشخصو دورو په پام کې نیولو سره ترمیم شي. په فاریاب او دایکندي کې د دې تاریخي ابدو کار به د 9,000,000 و 8,900 افغانیو په لګښت به په یو کال کې بشپړ شي.
په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. ارواښاد احمدی 15 کتابونه لوستونکو ته په میراث پرېښودل. روان او تصویري نثر یې ډېر لوستونکي ناولونو او کیسو ته ورمات کړل او ځینې ناولونه خو یې لس ځله هم چاپ شوي دي. احمدی څوک وو او څنګه یې د داستاني ادبیاتو په نړۍ کې سفر وکړ؟ زموږ همکار صالح محمد صالح ژوند ته کتنه کړې.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل په ابدي خوب بیده سو. ارواښاد احمدی د ارواښاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1953 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل.
په خوره خوشاله سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګي پټې کړې دي. د ښاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویا ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درکی انگازی خوری کری کاخ 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 بیرته ی وزری ولرزیده په خپل ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه. د تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوونې په یوه شاخ کېناست. کاخ 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 ولاړو خلکو سترګې ور واړولې. یوه تیږې ته لاس کړ. کارغه واروت خو بېرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داس ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه. ځای په ځای ودرېد. په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل. ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې را وهلې. پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته را ورسېد ځای په ځای ودرېد. بیا یې څو لړزان د ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد. لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیګو ولګېدل د څو شنو مچانو بونګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ را واړاوه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو. مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل. بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
نصیر احمد احمدی و سلویخ کال عمر وکړ او په دې لنډ وخت کې خورا زیات اثر ولیکل چې هر یوې ځانګړی اهمیت لري. د نوموړي په مشهورو ناولونو کې بغدادي پیر، بوډا او د لیوانو پلونه، رڼا او ځینې نور ناولونه راځي. زموږ همکار سالی محمد سالی له لیکوال او کرکتونکي محب سخم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نصیر احمد احمدي لیکوالي ولې متفاوته ګڼل کیږي.
د نصیر احمد احمدی لیکوالی په دې متفاوته وه چې یو هر داستان ډیر قوي پلاټ لري، پېښې ډیر منطقي تسلسل لري سره، او بله مسله دا ده چې ولاړ تصویرونه هغه نه کاروي. هغه مثلا داسې نه وایي چې د احمد ویښتان ګډګوتي وو، هغه همدا خبره په یوه پېښه کې مثلا کله چې هغه خپل سر ګروي وایي چې ګوتې د ګړګوتو وختونو تر منځ تیرې کړې، دغسې خوځنده تصویرونه.
زغم صاحب د ده د لیکوالۍ یوه ځانګړنه د پیښو، صحنو او اشخاصو متفاوته انځورونه شول سوې ده. تاسو ته کوم اړخ په زړه پورې وو؟
نثر داسې تصویري نثر وو چې لوستونکی داسې تصور کوي چې فلم ویني، هره صحنه یې په ذهن کې مجسم کیږي، هره صحنه دغسې تشریح کوي، هره پیښه دغسې تشریح کوي چې سړی ګمان کوي چې په خپلو سترګو یې ویني. مختلفو حواسو ته به یې خطاب کاوه، یوازې لیدلو ته نه. د ده په ناول کې سړی هم اوري، هم ویني، هم بویوي، هم لمس کوي، یعنی د حواسو مختلفو برخو ته دی خطاب کوي او صحنه دغسې لیکي چې سړی په ټول وجود احساسوي. او بله مسله د موضوعاتو په انتخاب کې ډیر دقیق و، داسې موضوعات به یې انتخابول چې زموږ د ټولنې اساسي ستونزې وي، او هغه یې په داسې هنر، په داسې مهارت سره لیکل چې خلک بیخي په دې باندې فکر نه کوي چې ناول غواړي ماته دغه پیغام راکړي. لوستونکی به د ناول په خوند کې دومره ډوب وو چې پیغام ورته زمینی ښکارېده، او دا د بریالي لیکوال کمال دی. او نثر یې ډیر روان، خوږ، ښایسته نثر، او مکالمې دغسې ډېرې طبیعي. خلاصه ده چې احمدي صاحب هم په تخنیکي لحاظ او هم د نثر د ښکلا په لحاظ متفاوت لیکوال وو.
د په لنډ وخت کې ډېر کتابونه ولیکل، خو په کیفیت کې ډېر بدلون رانغی. تاریخي پیښې هم په هنري انداز ولیکلې. په دې برخه کې څومره بریالی وو؟
احمدي صاحب پرکار لیکوال وو، کال کې به یو کتاب خامخا چاپېده. سره له دې چې لیکنې ډېرې کولې، خو کیفیت هماغسې پاتې وو، هماغه خوند چې په لمړنیو آثارو کې وو په وروستنیو آثارو کې هم وو. دی داسې څوک نه وو چې کمیت په خاطر کیفیت قرباني کړي. څومره چې د کار کمیت زیاتېده، کیفیت هماغسې ورسره پالل کېده.
مومند خپرندوی ټولنې د نصیر احمد احمدی نږدې ټوله سر چاپ کړي، او د نوموړي فکر او د قلم خواږه تر لوستونکو رسولي. په ننګرهار کې زموږ همکار د دې ټولنې له مسؤل نجیب مومند سره د نصیر احمد احمدی د چاپ او ناچاپ اثارو په اړه مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
مومن صاحب، د خدای بخلی نصیر احمد احمدی تر ډیره چاپ شوي کتابونه ویل کېږي چې تاسو چاپ کړي دي، که په دې غاړه باندې لنډ معلومات راکړي چې کوم کتابونه دي چې د احمدی صاحب دي او تاسو چاپ کړي؟
د احمدی صاحب خو ډیرې کتابونه موږ چاپ کړي دي، صرف یو دوه یا درې داسې کتابونه چې هغه بیرون چاپ شوي دي. خو زه به تاسو ته د ټولو کتابونو یا ناولو نمونه واخلم. په هغې کې دي رڼا ناول دی، بوډا د لیوانو پلونه، اغزن سیم، یو خبره درته وکم، زرو، ډیوډ جانس چې مخکې په بغدادي پیر په نوم چاپ شوی، جوجو دی، نیکه، اخ وطنه، پټان، بړبوکۍ، خونکار، د واورې سړی، سړه سیلۍ، مینه، راځی کیسه ولیکو، په فلسفه کې تلپاتې پیخي ټال د معجزي تیګه رنګ غوګونه د غني زاله دا چې اوس چاپ شو خو بد پښتانه چې احمدي صاحب ونه کتو کتاب چاپ شو یو بل ژوند لیکونه کړي د احمدي صاحب محمد موسی شفیق محمد هاشم میندوال او کاتب هزاره او بل اخیره کتاب اثر شو هغه ابو ریحان البوری ژوند لیک دامو
ډېر زیاته مننه د احمدي صاحب کوم کتاب و چې ډېر زیات چاپ شوی او ډېر زیات د مینوالو تر ګوتو ورسېدلی دی
د احمدي صاحب هر یو ناول ته خو مینوالو به ډېره تلوسه وه چې کله به دا چاپ نه راځي خو په ناولو کې د ټول نه زیات چې چاپ شو هغه ډیویډ جانز و څنګه چې مونږ مخکې یاده کړه چې پخوا د بغدادي پیر په نوم باندې چاپ شو وروسته بیا ډیویډ جانز په نوم باندې چاپ شو هغې پسې بیا نیکو جوجو زرو هر یو ناول هر ناول په خپل وخت کې خو بازار هم درلود مینوال هم درلودله
دغه د ډیویډ جانز کتاب چې تاسو یاد کړ دغه به څو وارې چاپ شوی
ډیویډ جانز کتاب اتم پیره دی چې دا چاپ کیږي اته وارې دا چاپ شو خو دې کې به څه مسایل رالل بیا احمدي صاحب مونږ ته ویلې که ستاسو اجازه تیز دا کتاب خپل په سافټ کې شیر کوم چې دا خلکو د شبهات او دا نور مشکلات دا حل شي نو بیا مونږ ولې ویلې هیڅ مشکل نشته دی څنګه چې مونږ سره چاپ حقوق دي مالا تاسو هم لیکواله سي تاسو سره هم حق دی هر څه پې کولی شي نو بیا احمدي صاحب دا سافټ هم شیر کړو خو د صاحب په باوجود هم دا اته پیرې مونږ چاپ کړلو او انشاءالله آینده کې هم بیا چاپ کیږي
او دغه اته پیرې چاپ شوی هر ځل زر ټوکه چاپ شوی
هو دا هر پیر زر جوړ چاپ شوی دی
یعنی اته زر ټوکه چاپ شوی بل پښتنه مې دا ده چې ولی بغدادي پیر په ډیویډ جانز باندې بدل شو
دا خود احمدي صاحب خپل وخت راو هغه اوس د حسین موږ د نه خبر خو هغه وایي چې مشکلات دي د هغه په وجه د نوم بای چیچ کی نو به موږ سره خپل همغږي سره هر څه چیچ کړل
مخکې له دې نه چې کتاب چاپ کړي تاسو د کتاب پخته اول جوړوي بیا په خپلو پاڼو کې شیر کوي تر څو مینوالي وګوري یعنی په یو شکل خلک خبروي چې د احمدي صاحب یو بل کتاب هم را روان دی پوهیږي هغه کوم کتاب دی چې د پښتۍ د چاپ سره سمې مینوالو ستاسې خپرندوی ټولنې یا ستاسې دغه د کتاب پلورنځی ته راغلي ویلي چې دا کتاب راکړي
عموما خپرندوی ټولنه خو په زرګونو کتابونه چاپ کړي خو چې کله به مونږ د احمدي صاحب د کتاب پختۍ جوړه کړه پختۍ خو به اکثر له احمدي صاحب پخپله جوړوله دا عکس به مونږ ته راولېږلو نور به مونږ خپله لوګو او نور هر څه اچول خو دا خو به چې مونږ نیټ ته ورکړل نو مینوالو به ډېره زیاته تلوسه وه چې کله به چاپ کیږي یعنی داسې کوي ما چې مونږ ته به د ورځې لس شل پیره زنګونه راته چې احمدي صاحب دا ناول کله راځي او کله راځي نو مینوالې د نورو کتابونو پرتله ډېر زیات و
ډېر زیاته مننه مومن صاحب احمدي صاحب خدا سي یو څوک وي لکه څنګه چې دغه د لیکدود او د لیکنې د الفاظو او دغه د چې کوم خاص یو طرز لرو د لیکوالۍ په برخه کې ډېر دقیق او کوشش کاوه چې لوستونکي ته دا موقع ورنکړي چې و پاڼه ولولي او لبلې پاسي د پختۍ په جوړولو کې تاسو ویل چې تصویر به را لګ د پختۍ په جوړولو کې د څومره دقیق
پختۍ جوړولو کې مونږ په ډیر وی چې مونږ د ته جوړ فاغي وی چې نه دا زه په خپل خوخه جوړوم او حتی زه چې څومره خبر محمدي صاحب په خپل پختۍ کې کار کولو او نور ملګری مر سره دا غینه به ډیره مننه کوله چې د مونږ سره په پختۍ جوړولو کې ډیر خواري وکړه خو نور کار به کم چې کمپیوټري هغه مسلکی کار و بل مونږ کولو خو زیاتره کار به خپل کولو به
احمدي صاحب چې ژوندی و خو په تاسې ډاډه و او هره پاڼه به چې لیکله نو ستاسې خپرندوی ټولنه به سترګو سترګو ته کېده شاید دلته دا و چې لکه څنګه چې هغه په لیکوالۍ کې په ناول لیکنه یا په کیسه لیکنه باندې خواري کړې ده همداسې د کتاب په چاپ کې تاسې ورسره خواري کړې ده داسې کوم اثار شته چې د نه پاتې دی تاسې غواړئ اوس هغه ترلاسه کړئ چاپ یې
د احمدي صاحب خو ټول اثار چاپ شوي یو اخیری د غني زاده کتاب دی د مریستانه مخکې یو نه مخکې مونږ ته راولېګلو او راته وی چې دا زر چاپ کړي خو هغه بس بدبختانه مونږ هغه چاپ ته مولېګلو کتاب د سوای چې مونږ یو نه کې چاپ شو خو خبر شو چې احمدي صاحب مریض دی پروت دی خو مونږ به تماسونه شروع کړو خو تماس نه کیدو بے خو زمون همکار او ابراهیمی صاحب هغه ورور سره خبرې وکړلې هر وخت ورسره تماس کیو خو بس حالات د سراغ لل چې هغه غریب پکې وفات هم شلو نو به دغه نزار کتاب ونه قتل شو او اوس مومن خپل د ټولو نغواړي چې د احمدي صاحب داستاني کلیات او بل جل د احمدی صاحب لنډی لیکنی شوی او د ژوند لیکونه د خلکو باره کې لیکنه مونږ غواړو چې دا رايوزي کو یو تو کتاب چاپ کو. خو دا کتابونه به د احمدی صاحب د کورنۍ په مشوره او د مشرانو استادانو دی په مشوره به دا کار کیږي.
تاسو ویل چې داستانی کلیات چاپوي ټول ناولونه غواړي په یو ټوک کې چاپ کړئ؟
او داستانی کلیات کې عموما ټول ناولونه دا غیر ناولي او لنډي کیسې د احمدی صاحب شکمینی دا به ټول په داستانی کلیات کې راځي.
ډېر زیاته مننه. د احمدی صاحب مړینه که څه هم د هیواد په کچه وستره زاهده او د لیکوالۍ په برخه کې داسې وزاهده چې شاید جبران ډېر سخت دي. ستاسو تاثیر یې په اړه څه؟
که د احمدی صاحب باره کې هر څومره وویل شي و ډېر کم دي، ځکه چې هغه یو ډېر لوی انسان و او هغه شانتي انسانان او شخصیات ډېر په مشکل باندې پیدا کیږي. احمدی صاحب یو ډېر درون انسان و خو د پښتنو لپاره ډېره یو لویه ضایع ده. احمدی صاحب چې کوم ناول لکم د دې ټولنې انځور په ناول شکل کې دې ټولنې ته وړاندې کولو سوی مقدس انسان راتلونکي کې ډېر بکم پیدا شي. د عموماً پرندې ټولنه بلکې مونږ ټول پښتانه به داسې ووایو چې مونږ د ناول برخه کې اوس خوار غوندې شو، خو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې دا تشه ډېره زر پوره کړو. او زمونږ نور ډېرې لیکوالان شته دي د عموماً پرندې ټولنه به ورسره همیشه لپاره همکار وي چې مونږ احمدی صاحب په لار مای لاړ شو او ټولنې ته همداسې ښه کتابونه وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب چې وخت مو راکړ، خبرې مو راسره وکړې او د ارواښاد احمدی صاحب د کتابونو په اړه مو مؤثر معلومات اورېدونکو ته وړاندې کړل.
ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسئ. بس اخره کې موږ دا وایو چې احمدی صاحب ته خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي، خپلوانو دوستانو موږ ټولو ته زړه صبر خدای راکړي. ډېره مننه،
ډېره مننه.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډیره حده خرافاتی باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتی باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنې د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او د ځای نوي اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غڼه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون لمنځ نه ځي، انسان تر څو چشته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي استورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني استورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد پور خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوي، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانه یې وشتلی خلک. د ړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د ړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج قوت او طبیب نه د زخم نه د درد په علاج قوت او طبیب پرون لسان سره وتل راغلی خلق چې افسانې د پیړی پر لیمش پی زنګوي چې افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلق ترشنا اسمانا ګلمن چغ ماست توا ترشنا اسمانا ګلمن چغ ماست توا داسې ډیر د بل پتور دلته وجلی خلق دلته چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دلته چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق جهانی تما د مردی دلیوان توپ کی صدا جهانی تما د مردی دلیوان توپ کی صدا په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق
وریدونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپ رہے رے شرم والے جذبے کرتا دنیا نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گوے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گانو موسی تیتا مستان دے زنگ دل زدہ گانو موسی تیتا
کاسه پیا و پلا اوڑی دے تگڑی دے تگڑی دے تگڑی دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑی دے تگڑی دے تگڑی دے تگڑی دے تگڑی دے تگڑی دے